سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د په ټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان باید ځواب ویونکي واوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی ده چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درې لواء قمندان او بل هم پرویز سید خیلی ده چې د همدې لواء د پلی کنډک مشر. دغه کسان د کابل په ولسمو څلورمه حوزه کې نیول شوی دي. فرید سید خیلی ورستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته دیپورت شوی وو. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر دونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیله توقیف څخه د امریکایي ادباو د ساتنې لپاره یو بې ساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خالی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تبا د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي ادبا توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي او وایي چلند ادارې مشر رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړې. روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوشیټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکی کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته لګڼې ګڼې ډکې څلور لارې کې وشوې. هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې. ویډیوګانو دلې چې خلک د سهار د غنیمتې په وخت کې لسیمې څخه تختی کړکې ماتې شوی او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونه او میشتو شویو لږ تر لږه 98 فلسطینیان وژلي دي. او د کرکټ مینوال ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف یا ای ګروپ کې لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزي سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمي سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میدی ښه هضمولی شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړی یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د میدې وي که نه، کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چېرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمېږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او هم ترانګه ډاکټر صاحب فریدون ستران دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښودو چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه په اوغلی اتسیال زه هم خپلې نیکې سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د په عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چې که ووایو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته وروسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترو انترایټس یا د معدې مایی یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطه شو، نه پوهېږم انټرنټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنا ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او دوی زیاتره د معدې په ستونزه دوچاریږي. چې تاسو وګورئ دمون سیستم د ازمی یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. صدا د خولې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختمیږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوند بیا میری دی، معده را زید، معدې نه وروسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو، په خوله کې په هغه اندازه څنګه خوړه لکلاکی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمی اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حد رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغه ور باندې فرازي کې بیا دلته لږ نرمي کې ماتيږي بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لیار باندې د میری ته ځي. میری کې څه لړ په میری کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدی امکان لري جذب شي او بعض په دغان لاندې کوړو کلمو ته په میډی کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه پروتینی مواد دو باندې به یا مثلا په شحمی و موادو باندې یا بعض هم دغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه چې اخلو حالته یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واره کلمو تا زید سه جز دلتم صورت نیستی سه غز یاتر مایاد دی پس لغنه چه او بخی ده کلمو تلار ده کلمو نه بیا مثلا واره کلمو پس لغنه ده غرد کلمو پا واره کلمو که بیا هم یو زیاد جزبیات سده مثلا پا واره کلمو که دی آقا مفیده مواد یا مثلا آقا پروتینو نده که ویتامینو نده یا منرالو نده ده زیادتر پا میدو پا واره کلمو که جزبیگی یا مثلا ده واره کلمو نه یاد بگی او برطرف فاضله مواد به غټ کلمونه زی دی غټ کلمونه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمید سبومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکزه پرې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دید سه پا داغه سیستم بانده جور شوی پا منظم دول بانده سه پا وجود که هم داغه وظیفه ترسره کنی
پا دی برخه که دکتر سیب تسیاده وانو کلی چه هر دا بدن غره چه دا دوڑی تر تیری گی و مشخص وظایف لری جاغه برخه باید اغا ترسره کری تر طول مهم پا که کم غره ده
طول مهم پر تاسو غره مثلا زیاتر صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میده نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتر وخت مشکلات منتر دي په خدا خاطر ته مثلا زیاتر تاسو غره میده که مونږه خله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خواړه وخل میده تر لاړ شي خو بیا میده کې جذبی او را په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری تو کتاس تو گره بیا چوک غط دیر سخت خواله خوالای نشه پده خاطر سمکان لری که داغا او خوری مایاد بوی یا مثلا دیر اوبلان شان بوی زیادتر میده پده که رول لری پده خاطر میده که بعضشان هم جذبیگی مایاد مثلا نرمانه شای یا مایاد او آلت پارچکیگی پا ازم رسی پس لغنه ویده چو کلمو تزی او چه فیصدی چه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د څالت زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اترات کیږي
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم به تر غلای سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب لته سی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرن نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
آغلی سیال بیا هم سلامونه زبا کنه غوړم چې زما غقت شولا او راب شو دی ته چې زموږ اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خوندونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه می درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را بشو دی ته چې دی خپل باندې پدې نه پویږي چې زما میده ستونزه به څه شی وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح گاستریت ورته وایو یا گاسترایتس ورته وایو او دې تر څنګ کېدای شي چې اخطابونه د میدې سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د پد خوړونه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوری دا هغه څه دي چې نه میدې ستونزې جديده ای و ډیره پیراخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا خو پدې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوری انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو ورده ده اغلی سیال چې کومه سیرنه تکات شوې دي یعنی پاغه کې راسوې شوې دي چې شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل د دوايي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر دغه قضاوت دغه ډاکټر قضاوت یا ججمنت ده چې هغه ته درمل توصیه کوي. نو یادول ورده ده چې اکثر از موږ هغه خویندې ورونه چې ځنې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې اچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنې په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د اچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون دې څخه چې وګوري چې آیا دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې ورونه چې زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې ورچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې اچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور داده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یا که یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته، یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یا لس دقو یا 15 دقو څخه یا څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اگه ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده، نورست لحقی تخا حقی تا چی کم ده غط و متیاز و ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پا میده که او که چیری آقل یسیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولی شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته، چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنې دوه پوښتې ما باندې کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ما ته نرکې یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي یا مخینۍ تاریخچه دی هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایتس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبوي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کوربدن ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون که چېرته زموږ غږ لرې مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو مهرباني. ښه ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ د دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنې کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې او پاو مو ټکو وای د زړه په سر باندې ولاړی یعنی میدې په سر باندې ولاړی د ته موږ په طبي اصطلاح باندې ورته وای یو سوی اعظم یا په خپل باندې راپور هم راکوي اند جسی فود یعنی یو سوی اعظم موجوده ده په میده کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو باندې نه ورکو یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورته وای جاردیاز او د دې ترڅنګ کېدای شي امیبیازز وي شیجلوزز دا ناروغان د ستونزې لري بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري یعنی د دې ترڅنګ چې دوی په میده پړسوب کوي په میده کې غوازونه اورېدل کېږي وایي چې میده کې مختلف اوازونه دي او غازات وي همیشه په مجلس کې ناستم او عامو چکه وایي چې په میده کې مقر و قر ویزه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال ده نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري لیکن موږ د دې ته جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځي پاکه به مینځي که چیرې پاک نه شي مینځي یې دې نه به استفاده نه کوي ته به کوشش کوي چې هغه ګازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي یعنې 24 ساعت چکي دا به نه څکي او همدارنګه د یادولو وړه چې ډېر سکړي خواړه یې دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستا ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي یعنې دا خپله باندې رضه مست موضوع ته چې دا یوه سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي خو درملنه ډېره ساده و آسانه ده او د دې تر څنګ د ناروغ په همکارۍ یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایي مراد کوي یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده ډېره ګټوره میوه ده لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولې ته کوي در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لک په پاکو بو خو پرې مینځه وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي خېټه مې پړسېږي زړه مې پړسېږي ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کېږي در حال کې چې دا انګور د سوز نه رامنځته کوي. هغه دوا چې په انګور باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلي، دغه سوز نه رامنځته کوي. نو په دې اله باندې چې خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب،
مننه کورودان. ډاکټر صاحب، که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدالله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جاردی شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو، بلم څلار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې کنه؟ بغیر کوم چې د ډاکټر سفردن ستونزه لام په ځای ده، خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فریدالله، له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه جادیا ناروغۍ ده هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي زور لپاره، او اې دې نه علاوه د خپل انتیبیوتیک نوم نه اخلمه کېدای شي زموږ اوریدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنې ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دی ته وایي چې اې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي فلسفه مراد کوي، یعنې د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم دا چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه هلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي د هغې لاسو پښې به صحیح لاسو مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردی اخته شي، او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه امتان ځان سره ولري او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي، او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي، او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم، بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم کړي ورته؟
آغای سیال، زموږ رښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپله باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژۍ ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څومره لیټر اوبه واخلي، څومره پروتین، څومره مثلا کاربوهایډریټ. نو رزم دې ته چې دا لاره د حل د وزن د بایلل نه ده، یعنی دلته به موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا مه خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو لکه اوریجی لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکو ایدې تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې